لس بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. د کورنیو بې ځایه شویو پر مسأله د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه یو راپور هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي، او د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینې ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی چاودنه کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته ویل د دوی لومړنیو پلټنو له مخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د مین چاودنه وه، خو فرانس پریس خبری اژانس د افغان چارواکو په حواله ولیدي چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل سوي او 19 کسان نور ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی چاودنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قوماندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي د حمله تیر ورځ د زیړو کلسوالۍ په تنګي سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په پیښه کې د افغان وزیرستاني او حذیفه په نوم د وسلوالو طالبانو دوه مهم قوماندانان وژل سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په اوبې ولسوالۍ کې په یوه صحرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړې دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دې ځوان ته د غلا په تور د طالبانو په محکمه کې د لاس او پښو د غوڅولو حکم ورکړل سوی. هغلی فرهد زیاتوي متضرر یو میاشت مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و او صحرایي محکمه یې پرون مازدیګر د هغه د پښې لاس او کیڼې پښې د پرې کولو حکم ورکړ. که څه هم سیمې چارواکي طالبان په دې پیښه ګرموي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو څلور کاله مخکې هم د یوې امنیتي کمپنۍ دوه کارکوونکي د هرات له شمالي ولسوالۍ کوشک رباتي سنګي څخه وتښتول او وروسته یې د غلا په تور لاس او پښې ترې غوڅ کړل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینې ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگتن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډېدو خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی د سفر د مارچ تر 19 نیټې پورې ځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په ایجنډا کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د مبارزې د ناټو د راتلونکي او د اوکرین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کیږي چې د مارچ تر 15 پورې بالا واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. د بریتانیا پارلمان پرونه وخت هغه لاهیه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسی جرګې هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې په دې لاهیه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د بریتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډوانو یا مشرانو جرګې هم د لاهیه له بدلونونو پرته تصویب کړه. له اروپایي ټولنې د وټلو لپاره د میرمن می خبري اترې روسته له هغه لخن سره مخامخ شو چې د سکاتلند لومړی وزیر نیکولاس چیرجن ویل له اروپای ټولنې د وټلو د اصول له روښانه کې دوسته به سکاتلند د 2013 میلادي کال په لومړیو یا د 2019 کال په وروستیو کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړي. د لندن ټایمز ورسپانې د راپور لمخې صدر اعظم میرمن می د سکاتلند د لومړی وزیر د غوښتنې ردولو ته تیاری نیسي او استدلال کوي چې دا سی ټول پښتنه به له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې د بریتانیا دریځ زیانمن کړي. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حته پورته سوي او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې لړۍ دوام لري. دا څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي اسما جهانگیر پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل. د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه لګول او په کلنی ډول د لسکونو کسانو اعدام له بشري حقونو هغه سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو څخه پراخې او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او وغځول. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 30 ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو په تمدید موافقه وکړه. په روسي چارواکو او ادارو له پخوانه د لګول شویو بندیزونو موده سبا چهارشنبه پای ته په رسیدو ده. په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو په سفر بندیزونه ولګول او په اروپا کې د هغوی پانګې کنګل کړې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې غوباوري چې ملګری ملتونه وای د روان کال لپاره زرګونه افغانان د جګړو له کبله له مختلفو ولایتونو بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اور شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو، هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. خو شر دا دی چې امنیت وي او بېرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا سکون نه کوي.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې نوې حقایق رابرسیره شوې او چارواکي د هلمند مرکز په جګړو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
دولت چې دی یعنې د پراپرا امکاناتو څخه، د پراپرا جرات څخه یعنې ګټه اخلي، مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مقامات نشي کولی.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تندې څانګې کمو له فری فایټر احمد ولی هوتک سره خبرې کړې. خو فری فایټ څه ډول ورزش دی؟
ټول لازمي ورشونه پکې راټول شوي دي، لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاوني، جیجیتسو، مویتای، دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ، یعنې ازاده لوبه.
تندې څانګې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره خبرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ریپا موکړی د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال لپاره څه باندې شپږ وزر افغانان د جګړو له کبله خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شویو کسانو ازادۍ راډیو ته وویل که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. خو ملګری ملتونه اندېښنه کوي چې د پسرلي پر راتګ سره ښایي جګړې نورې هم سختې او د بې ځایه شویو کورنیو شمیر زیات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځای سوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه سوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه سوي دي. په دیو کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه سوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کله امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نور ونه لري چې کندوز نور بیا څه خود نه کوي. کندوز کې بیا کوم جنګ کېږي یا مثلا خلک اواره کېږي نو خامخا بالکل اخو زمون خپل ولایت دی او هلته پیدا شوی یو هغه ځای زمون لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده خو شر دا دی چې امنیت وي او بیرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا سکون نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبې په ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پیله روانو ناامنیو 16,000 او 90 افغانان مجبوره کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د پسرلی پراتک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نوري هم شدید شي. د ملګری ملتونو راپور وایي د 34 ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بې ځای کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بې ځای سویو شمیر تر ټولو زیات شول سوی دی. د ملګری ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي، په ځنګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب سوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځای سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځای سو کسانو شمیر 4,500,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځای سوي وه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د روان کال لپاره 16,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. آیا تاسو هم د جګړو له کبله له خپل کور پریښی او له خپلو کور او کلي څخه بې ځایه شوي یئ؟ او یا داسې یو څوک پیژنئ چې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوئ؟ که داسې وي نو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر په دې اړه د افغان بی سیم په 818 شمېره ولیکئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. په یاد وساتئ چې دقیقا ستاسو پیغام باید په همدغه موضوع وي چې موږ لیکلی، ځکه په شاوخوا نور موضوعات که چیرته تاسو تماس ورسره نیسئ چې له دې موضوع سره ارتباط ونه لري، بیا موږ نشو کولای چې دا ستاسو غیر مرتبط نظریات په دې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پر مهال له وسلوالو برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته شوې ده، نوي حقایق را برسیره شوي. د روغتون ځینې کارکوونکي وایي چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې برخې ښې معلومې وي او ځکه په دې وتوانېدل چې ډېر درانه تلفات واړوي. یو شمیر عیني شاهدان پر دې روغتون د برید پیچلتیا او درنو انساني تلفاتو ته په پام سره داسې انګیري چې برید کوونکو دننه خپل کسان درلودل. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په دې برید کې 500 وسلوالو ګډون درلود او 13 کسان وژل شوي، خو لویدیځې سرچینې د امنیتي ځواکونو چارواکي او عیني شاهدان چې په پیښه کې مړه او ټپیانې شمیرلې په دې باور دي چې د برید کوونکو شمیر تر دې زیات و او د وژل شویو کسانو شمیر هم لسلو اوړي. ځینې عیني شاهدان وایي د ستاژورانو یا نویو روزل کېدونکو ډاکټرانو په جامه کې لږ تر لږه 2 کسان مخکې روغتون ته ننوتي وو او له برید سره سم یې د ډاکټرانو او نورو خلکو په وژنه پیل وکړ. د شهید سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر محمد ضیا قادری چې د وسلوالو پر مرمۍ لګېدلی او وروسته له 5 پوړ څخه لوېدلی، ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته په بیړنیو حالاتو کې د وتلو پر لاره کمین نیول شوی و. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قادری زیاته کړه برید کوونکو ته د روغتون او بخې ټولې لارې ګودرې معلومې وي.
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې ځایسي او داسې پسوس یې را بلد نه وي سره او ښه بلد په دې شفخانه کې نه وي، امکانات یې نه وو. حتی دوی دومره حتی پیشبین او دې لارې ته چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. طبیعي ده چې سکت په دې باندې کوي چې د خپل د شفخانې څوک ورسره اوسېدي شکل
او فرانس پرس خبری آژانس د روغتون د یو چارواکي له قوله لیکي چې په برید کوونکو کې 2 ځوان ستاژوران یا هغه محصلین شامل و چې د طبي زده کړو په مقصد د عملی کار دوره تیروي. د دې چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې په دوو محصلینو کې یو ځان والوزاوه او بل د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شو. د فرانس پرس د راپور له مخې امنیتي سرچینو هم دا ادعا تایید کړې ده. د سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر ښاغلی قادری وایي د هم د خپل یو ټپي شوي همکار له خولې اوریدلی چې یو آشنا سړي ډزې پرې وکړې.
یو داسې په دې سره چې مداخله کې چې شخص ور نمیږي هغه مستقیما خپل لیدلې و دغه کس چې د باندې زار دز کړی او هغه ویلي چې دغه کس باندې دز کړی هغه خپل زمبي شفاني تاجر یا کوم کارمند دی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا تاییدوي چې پر روختون لدننه او بهر څخه بریټ شوی او زیاتوي چې څو تورن کسانی نیولی او تحقیقات ترې کوي. د دې حمله مسولیت ظاهرا داعش ډلې منلای او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي، خو چارواکي وایي چې داعش د دومره پیچلو حملو توان نه لري. افغان چارواکي وایي داسې پیچلې حملې یوازې بهرنۍ استخباراتي کړی او په افغانستان کې هغو ته وفادارې ډلې کولای شي. د دې څرګندونو هدف طالبانو ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. فرانس پرس د حملې د یو عیني شاهد له قوله لیکي وسلوالو برید کوونکو ضربې نه کولې، بلکې د قربانیانو پر سر یې منفردې ډزې کولې او په دې قربانیانو کې هغه مور هم شامله وه چې یو ماشوم یې په غېږ کې و. د دې عیني شاهد په وینا برید کوونکو پر موبایل ټلیفون خبرې کولې او مخاطب ته یې ویل چې ملا صاحب، موږ د ملحدانو د وژلو په حال کې یو. قدرمنو اوریدونکو، د سردار شهید محمد داود خان پر روختون د حمله د نویو جزیاتو په اړه راپور مو اوریده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې چهارشنبې د ورځې د برید او دغه شان د اجرایه رئیس په اړه د بلخ د والي د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولسي جرګې پرون پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه بحث درلود او زیاتره وکیلانو د امنیتي مسولینو پر بې کفایتۍ ټینګار کاوه او اوس یې پریکړه دا ده چې استیضای کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د کابل بریدونه په تیره بیا د سردار محمد داود خان پر روغتون برید له ورایه په دې ګواه دی چې نه مو په کشفي ارګانونو کې شیمه شته او نه په نورو امنیتي ځواکونو کې. د سر مقاله لیکونکي په باور امنیتي ستونزه ډیره جدي ده، خو د په خبره دغه ستونزه د مسولینو په استیزا او ګوخه کېدلو نشي حل کېدلی، بلکې ریښې په ټوله کې د نظام له څرنګوالي او روانې بدمرغۍ جګړې سره تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د همدې موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا برید د مخالفینو د دایمي ځای پر ځای شویو کسانو یا په مهمو ادارو کې د نفوذي کسانو لخوا ترسره شوی دی. په سر مقاله کې راغلي پر روغتون برید ته له ډېره وخته تیاری نیول شوی و او د برید تر شا ګڼ لاسونه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي د ملي امنیت ادارې ته به ګرانه وي چې په مهمو ادارو کې د مخالفینو د نفوذي کسانو ترک ولګوي، خو په خبره یې دا د دوی ستر او ځړنه منونکی مسولیت دی چې باید ترسره یې کړي. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د اجرایه رئیس په وړاندې د بلخ د والي د وروستیو توندو څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، عطا محمد نور وایي چې عبدالله عبدالله یو معاملهګر انسان دی او په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې له نوموړي څخه ملاتړ خپله لویه سیاسي تیروتنه وګڼله. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور دغه څرګندونې پرون په بلخ کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي نور په حواله دا هم راغلي چې عبدالله عبدالله یوازې د خپلې چوکۍ په غم کې دی او خپله چوکۍ ساتي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي، عطا محمد نور هر هغه څه چې په زړه یې ول په خوله یې راوړل. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې عطا محمد نور په تیرو ولسمشیزو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله قوي ملاتړی و او بې له شکه چې په دې ملاتړ کې ګټې هم نغښتې وي، خو کله یې چې ملاتړ نتیجه ورنکړه ورنه یې لاس واخیست او په شا شو. په سر مقاله کې دا هم راغلي، وروسته تر دې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې جنجالي شوې، عبدالله عبدالله غوښتل چې له دې معاملې انصراف وکړي، خو د سر مقاله لیکونکي په وینا نور پرې نه خود چې شاته شي او د شخصي ګټې زیانمنې کړي. سر مقاله لیکونکي د عطا محمد نور خبرې د عبدالله عبدالله لپاره په حزبي او سیاسي ډګر کې د خطر زنګ بللې او ویلي چې دا به د اجرایه رئیس موقف له ابهام سره مخ کړي.
افغان امنیتی ځواکونو د لشکرګاه ښار په دریمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو مسولین وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی شي د نادلي ولسوالۍ یو شمیر مهمې سیمې په اسانۍ سره تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نادلي د مرکز پر لور پیل شوي عملیات قرار خو د پولیسو په وینا ښه پر مخ روان دي. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د درېیمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې روانو پوځي عملیاتو ته ورغلی.
د ملکی کورونو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرل سو ماینونو له امله هر قدم په ډیر احتیاط ایږدو. دلته د سرحدي پولیسو د څلورو میلیوا د انجینرۍ د ډلې یو شمېر سرتیر بوختي هغه ماینونه خنثا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګاه ښار د درېیمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشمې په ورځ د لشکرګاه په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونو ځای په ځای شوي دي، بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي، او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپر امکاناتو څخه د پراپر جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مقاومت نشي کولی، انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلي په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي، خو عملیات ولې ډېر آهسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لواء قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونو کې ده او ډېر ماینونه کرل شوي دي، بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه خزې چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي، موږ د دوه درې ورځې په دوی باندې د عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس موږ هغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسې خپله ولاړ دي، دښمن دلته هیڅ نشته.
که څه هم تر اوسه طالبانو نه ده منلی، خو حکومتي مسؤلین وایي د نادالي او بولان د روانو عملیاتو پر مهال په لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول شوي، خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وایي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی په بشپړ ډول د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ په لمنځوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کړی. ښاغلی غنی پرون د ټولو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت په برخه کې باید جدي ګامونه پورته شي. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د جمهوری ریاست مرستیال وایان دواخان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوی کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امریکایي مسؤلینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو او بانډو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوه مې پر دې باندې کار وکړ چې په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تیرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن دیارلس موارده ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په اوو څلوېښتو ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوئی کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر ویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غک کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دا شیب از مغغغله ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادی رادیو اوری او شیب په شیب ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د خلاصون لارې د عالی شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلای دی. دا شورا چې مشري یې د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار راپور راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا مسولین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړي. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو هم د طالبانو ځینو مسولینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولی او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندۍ کړي.
خو بیا دا خبره مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مه ویلي دي چې موږ دا کار کوو، غیر رسمي درسه رسمي کېږي نه، هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم موږ ته دا ویل شوي دي چې دا کار مو کوي تیز، او یو دا وي چې قطر ته تللي وي د طالبانو سره مو خبره کړې ده، شپږ ورځې مې هلته د هغو سره تېرې کړي دي. هغو ته موږ دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک موږ راپورته کوو، دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغو له تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه، موږ انشاءالله دغه مخالفت ته کوو.
د دې غونډې برخوال وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالی شورا هم فعالیت کوي، ولې په خبره تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالی شورا لرو، په میلیاردونو ډالر خاورې کړل، میلیارد ته رسیږي، اوس یو میلیارد ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یو خو یو سل څلوېښت میلیونه ډالر، یو میلیونه چې یو لک ډالر مرته ورکې راته راځي که څوک یې سینغت ورکړي. خو دلته پروژه عمل بیس نه لري، تعداد نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي مونږ همدې ته منتظر وو، د همدغې ورځې انتظار مې سر چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی یم. په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده زه ورسره ملګری یم، زه تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه یوه پروسه لرو، خو فکر داسې کېږي چې داسې کومه مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیار ده او ولسی شورا ده، د ولس خلق که اشتراک لري.
له تیرو دریو کلونو راهیسې د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړي او د دې شورا د مسؤلینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي، نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه او همداراستاسو پیغامونه او نور مطالب لرو، خو دا وخت د سهار 10:30 دی. رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند په بنحصار سیمه کې ناپیژندو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د متحد ایالاتو په ختی ساحل کې د واورو د سخت توپان د کابل اسپی نمانی اړه شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل دنه د جمعې تر ورځې پورې وځندوي. د بریتانیا پارلمان پرونه وخت ته هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو پاړه د خبرو صلاحیت ورکوي. په ایران کې د ادامونو سطح د خطر حته پورته شوی او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. او اروپای ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له امله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه او وغځول.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سیاسي مخالفانو او فعالانو زندانی کول، د بنګندیانو شکنجه، لا اقلیتونو سره ناوړه چلند او پر رسنیو سانسور له بشري حقونو هغه سرغړونې دي چې د ایران حکومت یې ترسره کوي. په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسما جهانگیر دا څرګندونې کړې او په خپل تازه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوویلې چې په ایران کې د اعدامونو اندازه د خطر تر حده لوړه شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي پر اصلاح غوښتونکو فشار، د زندانیانو شکنجه کول او د خلکو اعدامول په دې هیواد کې د بشري حقونو تیاره تصویر وړاندې کوي. په ایران کې د بشري حقونو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسما جهانگیر پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته ویل په ایران کې پر خلکو د حکومت ولکه تنګ ده او دیموکراتیکي چارې ډېرې محدود شوې دي. د اسما جهانگیر په وینا د ایران حکومت درې سیاسي فعالان چې د 2009 کال د ولسمشری د انتخاباتو پایلې چیلنج کړې وې، له 13 کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې دي. دا درې سیاسي مخالفان پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی، د هغه میرمن زهرا رحنورد او پخوانی اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر مهدی کروبی دي. ملګری ملتونه وایي ایرانی چارواکو رسنۍ هم تر فشار لاندې راوستي او د میرمن جهانگیر په خبره تر دې مهاله په ایران کې څلیرشت خبریالان د ټولنیزو شبکو فعالان او بلاک لیکونکي یا خو زندانی دي او یا محکوم شوي دي. په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو څارونکو اسما جهانگیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته دا هم ویلي چې په دې هیواد کې یوازې تیر کال 530 کسان په دار ځړول شوي دي او 1,655 په اعدام محکوم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارواکي پر ایراني چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي ډول د کم عمره زندانیانو او ماشومانو اعدامول بند کړي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په کلنی ډول پکې زیات شمېر کسان په دار ځړول کیږي. ایراني چارواکي وایي اکثره د نشئی موادو اړوند جرمونو په قضیو کې محکوم شوي کسان په اعدام محکومیږي. ملګری ملتونو په ایران کې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو په اړه هم اندېښنه څرګندوي او د ایران له حکومت نه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې ویلي چې ایرانی چارواکي له اقلیتونو سره ناوړه چلند کوي او د مذهبي توپیر له امله زیات شمېر کسان ځوروي او زندانونو ته اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي،
حقمل د کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ څخه لیکي په میوان ولسوالۍ کې سلهاو کورنۍ بې ځایه شوي دي خو مرسته نه ده ورسره شوې. غنمرنګ کوچای له هلمند لیکي له واشیره زمون کلی د طالبانو او دولت د جنگ ډګر دی، خلک مو فرار دي او ځمکې مو شاړي دي او ماینونه مو خلک وژني. نجیب پوپل د زیړې ولسوالۍ څخه لیکي د کندهار له زیړې ولسوالۍ څخه ښار ته راکډه شوي یو، له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالحنان قادري له کندهار لیکي په هلمند کې مو داسې کسان ولیدل چې ویلې د شپې لخوا طالبانو له کوره ایستلو او ویلې چې موږ دلته سنګر نیسو که ونه وتئ خون مو په خپله غاړه دی. نیکمل د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي په 12 د عقرب د 1994 کال له مرجې ولسوالۍ نه مهاجرت ته اړ شو خو تر اوسه لا د مرجې ولسوالۍ د مرکزي سیمو خلک لالهنده ګرځي. یوازې مرجع نه ده بلکې د هلمند د اکثریت ولسوالیو اوسیدونکي دي چې په مرکز لشکرګاه کې د کورونو کرایه لوړه ده او خوراکي مواد ډیر زیات ګران دي او کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. زیار رحمان له کندهاره لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ نه وبخې زیار رحمان له ننګرهار لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ نه بهزودو ولسوالۍ ته زیات خلک را کډوال شوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. رانال لشکرگان لیکی تیر کال مرجین موک تا بولان تا مهاجر راغل سا کال موک او هغه مهاجر دوار لشکرگا تا راغلو او سپدیر تکلیفیو او با او تشنابونا نلرو. زیار رحمان لننگرهار لیکی و بخی تحصیل لننگرهار لیکی لپاس پا چیر نه مونگ هم دی بیزای شویو چخیو چه دی جمی سارم مو هم وزغمل او اوس ګرمي را روانه ده. عبدالولی اسحاق له کندهار نه موږ په خپله د جګړو له کبله له ګران هلمند نه د پاکستان کوټې ته بې ځایه شوي یو، او نصرت د هلمند د مرجې ولسوالۍ نه لیکي موږ د تیر کال له روژې نه د خپل کور نه د جګړې له کبله راوتلي یو. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو او اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د تاندې څانګې اونیز پروګرام ته او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څانګې مینهوالو سلام. دا ونه ای لا داسې وزوان سره غږیږو چې یوازینۍ هیله یې د افغانانو خوشحاله ول دي. دا ځوان احمد ولی هوتک نومیږي چې په فری فایټ یا آزاده جګړه لوبه کې افغانستان ته ډېرې اتلولۍ ګټلې دي.
ایت به زیارانه کی کار څوک ارسو وړیا کې دي شي لومړی شرط بده چې دوی باید زیار وګست.
احمد ولی هوتک وشت کلن ده، په کابل کې زیږیدلی او د عبدالشکور رشاد علی لیسې څخه فارغ شوی چې اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل هم ده. احمد ولی هوتک لا څو کلونو راهیسې سپورت کوي. لا د سره د په لاسته راوړنو غږیدلی یو.
هر انسان فطرتي یو شوق یو احساس دی چې په وړاندې لري. ما د ورځې په وړاندې ډېر ښه احساس درلود له ډېر وړکیتوب نه چې کلم افغانستان کې د فری فایټ اشترا دی نه مخکې هم مختلف ورسونه کوو نو دې رشتې ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشتې کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زرو مډال راوړی. ډېر ځوانان وهڅولې ته چې دوی هم فری فایټ شته وکړي.
فری فایټ دا څه ډول یو ورزش دی؟
دا ورزش ته چې د 15 رزمي رشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی دی چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنی د رسمي ورسو مختلط ټول رسمي ورسونه پکې راټول شوي دي لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای. دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه. په دې ته ډېر ښه قانون ایښی ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر باید وسي.
دغه قانون یې څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی هر لوبې آزادي پکې شته ده. مثال بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پهلوان کوي چې ټول پهلوانی تخنیکونه. او اسان کم ډېر نشي کې نو لیدلی به چې آزاد فایټ یعنی آزاد جنگ. ځانته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمونه چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی ونوهي دي کې همدغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ.
په توکل خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
د هغې لومړنۍ لوبې حال کړه ته ووایه چې څنګه وه، له چا سره وه او څنګه پای ته ورسېده؟
لومړۍ لوبه مې مله چې هغې کې هم سن مې تقریبا وړکی وه، 2008 کال کې په ایران کې وه، د ایرانی په وړاندې وه. ګڼ شمېر افغانان د دې منتظر ول چې لاس مې جګ شي. خوشبختانه چې لاس مې جګ شوم، ویل شوم چې بد وختانه په دې مسابقو کې تقریبا 35 افغانانو ټولو بخت وکړ، یوازنی کس وم چې زما لاس جګ شو او د سرو زرو مډال مو واخیست.
کله چې د لوبو میدان ته راوځي، خپل حریف ته مخامخ کېږي، څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
د افغانیت خپل ماته غرور راوښیم چې هیوادوال زما منتظر دي. زه به د دوی ښه استازیتوب وکړم. ډېر خوشحاله یم که داسې هر افغان چې زما مسابقه ویني په دې زه مطمئن یم چې ته زړه به ډوبېږي. اما زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوئ، مخکې له دې چې راشئ سیالي وکوئ، معلومات هم کوئ، پلان او تخنیکونه ورته جوړوئ، که نه توکلي میدان ته راځئ؟
زموږ پروفیشنل لوبې دي په نړیواله ساتنې دي کې تقریبا دوه میاشتې د مخه، یو نیم میاشت مخه عارف خپل موږ ته ټاکي چې دا بس تعریف یې، یو بل پروفایل ښه ګورو. نو هغه ماته تخنیک جوړوي چې هغه ته هم زم د خپل فایټ شي وچ انجم هغه هم. نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته باید ماته ورکوم دا معلومي.
په څومره لوبو کې مو ګډون کړی، څومره مو ګټلی او څومره مو بایللی؟
نونس لوبو کې مې ګډون کړی، بهرنیو لوبو کې چې خوشبختانه ټول مې ګټلی، تر اوسه مې کومه لوبه نه ده بایللې.
ولې دې ګټلی؟
هدف مې وو، د ژوند ټارګیټ هدف مې ټاکلی و چې نه باید ماته وخورم، بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه توی کړي. نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکاماده ګي نیسم، اعتماد په نفس کېږم، وروسته له هغې نه مې لوبه کوم.
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوئ، ډېرې خولې تویوئ، یو دا یې وجه ده. نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی؟
لکه یو متل ده، وایي خواستان توانستان. زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم. کله چې آمادګي ښه زه ونیسم، خولې ډېرې توی کوم، زحمت ډېر زیات وباسم، او کله دا چې میدان ته ځم نو زه هلته ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم. نو هغه احساس هم ما سره ډېره مرسته کوي، د افغانیت یو غرور احساس کوم، ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډه هرسې زړه وهي نو هغه کار تاوان چې د هغه وړتیا کمیږي. نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم، په جرات سره وایم چې افغان یم، په وړاندې ماته نه منم.
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ، له کومو ستونزو سره مخ شوې له اوله تر اوسه؟
ستونزې خو بل شکل چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو وغږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي، موږ به ډېر ښه چانسونه مس کوو. نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم. بل شکه ویلی شم دا به وایو چې په افغانستان کې نه تنها د ورزش په ډګر کې بلکې ټولو هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو ښه به دا وي چې ځوانان همت لاسه ونه کړو او مخ به وړاندې لاړ شو.
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوئ؟
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار، درې ساعته مازیګر، شپږ ساعته ورزش ته ورکوو. او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین هم روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته.
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي، یعنی ته مجبور نشې چې بل کار وکړې؟
تقریبا نه.
نو بیا څه کوې؟
خو اوس داسې مرحله کې یم چې که زه قرار کړم بل کار وکړم نو امکان دی چې هیوادواله ما فری نه دی چې ما نه باید د فایټ تقاضا ولري، زه باید دوی ته مسابقه وکړم. بله دا چې ژوند کې نورې لارې هم، درسي لارې هم ما رانیولې چې درس هم فعلن وایم، نور هلته هم د هغې له خوا هم غواړم ژوند خپل کار وکړم. نو ګرچې داسې ډېر چانسونه زه هم لرم، که زه وغواړم اکثر ته هیوادونه ماته قبولي راکوي، ډېر زیات امکانات راکوي، خو دا مې احساس نه مني چې زه د بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم.
هوتک صاحب، ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراتوي. مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي، وهي، یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي. دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي؟
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي، نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي، بل دا چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کارونه کوي. او بل ورزش دا چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي، خپل وړتیا، خپل انرژي، خپل فکر ټول په بهرنیو لوبو باندې اچوي.
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري، مثال دوی تمرین کوي، د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي، خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي؟
کلم چې مسابقې نو موږ تقریبا ډیر شیانو څخه پرهیز کیږو. معمولا معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاري او چرګ او د مای غوخه او ترکاری نه ډیره استفاده کوم مې وینم
د خپل سیالیو ځینی جالبې خاطرې کراته وایي
دا به فکر کوم ډیره جالبې ماته کلم لاس چګیږي تا ته نه ما لاس بلکې دی او ملت لاس چګیږي دا ډیره جالبه کړه چې ما لوبه وګټلم نو فکر کوم لوبه لږ تر ډیر سخت تا ما شو خو موږ ګټلم دو هزار شپاړسم کال کې تقریبا تر څو دقو اکسیجن کې مو دا فکر مې ډېر خراب شو نو وروسته چې ښه ډېر راغلم دا ملګرو مې پښتنه کله مالا ما لوبه وګټله وایو دې ګټله نو ما ته جالبه ما صحیح نه منله بالاخره دا چې ویډیو یې راوښوده چې دا تا لوبه وګټل نو مخېن دا ډېره جالبه ومن
ولې نه پوهېدې چې تا لوبه ګټلې که بایللې یعنې دلته کومې خبرې دومره متاثره کړی وې
خبره نه وم کړی هلته زموږ فایټ ډېر سخت هم فری فایټ تقریبا پنځلس دقیقې فایټ وکړه او فایټ چې خپل آخري والته آخري زور څومره چې تلارې هغه به ټول ووهي نور فکر نه کوم چې څوک دونه قرباني ورکړي دونه زور وایي نور هغه ډېر زور چې موږ والی ډېر فشار هم په ځان وړی و تقریبا د عصبي فشار لږ جیبي والی و
دغه فری فایټ چې ورته وایي یعنی آزاد جنگ دې کې سړی زخمي کېږي هم او نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي خپله کله ټپي شوی
په دوه زره دولسم کال کې ټپي شوم تقریبا دوه کاله له ورزش نه لري ډېر سخت ټپي کېږي نو بیا هم توکلم پختی
نو چې دومره سخت رقابت وي او بیا څنګه کولی شي ځان ورته برابر کړي او زخمي پکې نه شي یعنی ځان څه ډول پکې ساتي
موږ خپل فزیک ډېر لوړ بې د وجود چې کله سالې ته نو ډېر زیات خپل فزیک خپل اندام خپل باندې کار کوو چې موږ باندې دی عارف ډېر وارونه ډېر وهل خاص تاثیر نه کې لکه پام وګړو چې کوي او هغه هم چې نن بیرته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ له کومه حرکات څخه ځان وساتو کوم حرکات باید وکړو
یوازې سپورت کوي د کتابونو پانی هم را اړوي یا نور ذوقي کارونه هم کوي
په د افغانستان ملي اولمپیک کې له مشاوره مې ما زده کړم کوم خپل شخصي کلب هم لرم خپل هم ورزش کوم نو بس ژوند نه اکثرت وخت مې ورزش تور کړی ورزش لور کړی ډېر مصروف یم او خوشبختانه چې درس هم ورسره وایم
د کلب په اړه کراته وایي څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ور زده کوي چې خپله ته یې کوي
تعداد یې خاص ته معلوم نه خو څومره زما کلب له وړتیا دی لري چې شاګرد باید اوس یې مونه ډېر دي یعنی هغه شاګردان څخه مې څو تنندې ته چمتو کړي چې څلورم د فبروري بیا له خیر تاجکستان کې دوی هم سیالي لري چې انشاءالله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان ښه استازیتوب وکړي او زه چې خپله څونه تجربه لرم څونه خپل ذهن کې لرم نو غواړم دا ټول شاګردانو ته هم وایم او ورسره شریک کړم
دغه سفرونه څوک ته میلوي
زه خپله په جهاني سازمانو کې ریکارډ لرم شیټا کې ګوګل کې نو هغه زما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غواړي او ما غلوبه ته انتخابوي دی
که نور ځوانان غواړي ستا په څیر لوبغاړي شي کوم خبره ته باید پام وکړي
اول دوی باید صحت فهم وکړي مخدره توکو څخه باید لري نور ناوړه کارونو څخه په ژوند کې یو ټارګیټ وټاکي او ډېر زیار وباسي نور هېڅ بې زیاره نه کوي کار څوک هر څه وړیا کېدای شي لومړی شرط بدی چې دوی باید زیار وباسي
خوږو اورېدونکو د تاندې څنګه د پای شي بوت را ورسېدو تر بیا مو علامه ملشه
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره دنجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي او عوامل څه دي
پلار مې را باندې ظلم کولا ته کوبلند دا ټول ځان مې ویره بیا د یو الګ سره تو فرار مې وکړو
او څنګه د میرمنو او دنجونو د دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کیږي او کنه زه مسوده نیازیم هله دا تر پای را سره ملوسی
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغه کې وساتت وکړي له حوالو سره سم په وګده حبس چې لاسو کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څلیرشتمه ماده
قدرمنو اوریدونکو روان کال د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی اته په سلو کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5515 پیښې حساب شوي چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالي دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر د خزو د ملاتړ د برخي مشره مسکا قدری هم دا تاییدوي چې سکه لکوره د خزو د تېختی پیخي ډیره شوې دي.
فرار از منزل چتر شاس ولایت بودم.
لکوره د تېختی ډیره پیخي په ولایتونو کې تر سترګو کیږي. هغه ارقام چې دروان کال د اتوم یشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوې دي لکوره د تېختی وویش پیخي دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیخي ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. مې زه فکر کوم لکوره د تېختی پیخي ډیر زیات دي خو ډیرې د کورنۍ او سیمو د مخابرو په منځ کې حلېږي او تر موږ نه رارسیږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې لکوره د ښځو تېخته د ډیرېدو په حال کې ده.
قضایه فراز منزل در سال 95 رو به افزایش بوده.
د خزو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشر نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي. په دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل د دې باعث شوی چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخواله په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول له کورنۍ څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې پنجونو د ډیر ولور اخیستل او د تورته نور مسایل د دې باعث شوی چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي
او مجبور میشه که مو خانم از خانه فرار.
جبر او زور زیاتی په زور او واړه عمر کې ودونه د زده کړو له حق د نجونو محرومول د پلار او خپلوان له کوره د میرمنو منع کول د لور او زوی ترمنځ توپیر کول اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کیږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلې اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسیږي.
نوم می نازنینا اتلس کالنا زل فرار منزلی ما فلار میرا باندې ظلم کوله ته کو بلند دا ټول ځان می ویره ډیر پتنګ کړم بیا د یو الګ سره مخامخ شو ما نو دی الګ سره دواړو جوړو کړنو ایستو فرار می وکړو
خوان می موتاد دی تل بای پا کور که پودر او چرس کول چاره بای سرلاندی خیوا ما تا بای ویل وجنم دی دیر بای وحلم خو ما دا هر چیز غمل کلا با می چی خوان پا کور که نو لیورا با می پا بد نظر را تا کتل ویلی خیر دی چی میرده نشتا ز خویم با هم دی خاطر مجبور شم او لکورا و تختیدم
داشتم از خانی شوارم فرار کردیم اینجا.
زمانو فاطمه ده په ما می تر ډیره سختی کوله د سی واخره تر می زباغ ته وتلم تر زما قچغبر ټول می را باندې ستل دي چې بل تر می راونی وو د سی ورځ راغله چې غوړی سر کړی زما په خپو یا چول پلاستیکونه زما په خو اچول دي سوځول ما نور تعامل نکو چې زما مال زما د دوی سره زندگی تباش ل دوی د لمنار سختی وکړله چې خانی امن تر راغله ما دلته د خور ز زنم راغله ما چې باغونه سختی خپل په خان خانوادي سره لیدل دم زدلته د بعد ورځ راغله.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورباچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې یې په پټه پلار کره تللې وه.
دغه شپږ کاله چې زه لوره وه اخر کې پوړه د پر سر خپل د چچی کې سر الله زه د شپې د بالا راغورځېدی وای کته داسې الله واته ته د چا سره راغلې ما زه په بلا که د چا سره واضې وجرار تا زه تبا ورځ وهلو ټکولې دي ته ولې ولاړې ما زه ستا د لاسه ولاړ سری چې تړلې بالا مکې خ کړ دی درد یې کوی چې بالا سری ټیک تر شا تړلې بالا خوشه دی چې فضې پرې کړ.
خو پوښتنه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې که یوه میرمن د ظلم او زور زیاتي له امله د خپلو محارمو او خپلوانو کور ته لاړه شي دا هم په تېښته کې حسابیږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړوخه خزا بغیر جبر نه په خپل اختیار سره لکور نه تښتې دي میړل اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده کچیرته یو خزا مجبور وي یا جبران په دې باندې نکاس وي یا دا خزا دې ته مجبور سوي وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبور سوي په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم او ستم وي چې دې له وسنو وچت وي او قران عظیم شان دا اجازه ورکړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم څوک چې لو مو که سوی هغه کولی خپل غک پورته کی غک پورته کول او غک چتول دا جرمی عمل نه ده دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کړه پناه وروړي د خپل خور د خپل ورور کړه د مور کړه د تر کړه د ماما کړه اېدو کړه تک په هیڅ وجه سره جرمی عمل نه ده
د استاد کوثر په خبرو کې مو واوریدل چې کای و میرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر لکور تختیدا جرمی عمل نه دی خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې لکور څخه تخت جرم دی او کنه د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وای د افغانستان په قوانینو کې لکور تخت جرم نه دی ګڼل شوی خو ورسته لتیخت چې کوم جرمی عمل تر سره کیږي هغه په جرم کې حسابيږي
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تیښته جرم نه دی ګڼل شوی یعنې په خپله تیښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی اما وروسته د هغو نه کیدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو اعمالو د ترسره کیدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي او اکثرا بیا داسې برداشت کیږي چې د نجلۍ چې د کور نه د تیښتې په وجه باندې دوی زندانی شوي
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې امله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومې له ناوړه پیښو سره مخ کیږي له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره یې مخ کوي او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کیږي دا چې له کوره د نجونو د تیښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څیړل شوي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي په اړه وایي له کوره تیښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قرباني شوي شخص لخوا ترسره کیږي د روان کال له پیله له کوره د تیښتې لس قضیې له مګ سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوې مېرمنې وي چې اخلاق که جرمونه یې هم تر سره کړی و چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله نورې ځوان نجونې وی چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وي موږ د دوی قضیه وڅېړلې د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او میرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل تر سره کوي چې میرمنې مجبوریږي له کوره وتښتي استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر سره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي خو د میرمنو د فرار پیښې چې جرم هم نه دی څیړل کیږي
کله چې بیا یو نجلۍ د تیښتې عمل مثلا تر سره کړي هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کیږي اکثرا پولیس او څارنوالي نه هغه میرمنې چې فرار کا بیا دوسیه چې مثلا د دې سیړل کې د دوسیه په شایلي کې لیو چې د کور نه د تخت دوسیه یعنی قطعا ورته دوسیه باید ونه سیړل شي اصلا باید تحویل ونه خستل شي ځکه دغه عمل جرم نه دی که چیرته فرار جرم ګڼل کیږي خشونت او تاوتریخوالی ولې جرم نه ګڼل کیږي ظلم ولې مثلا جرم نه ګڼل کیږي متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي هغه کله او که جرم دی بیا هم برائت اخلي او جرم نه ګڼل کیږي هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یو ښځې د مجبوریت د لاسه ترسره کوي هغه بیا جرم ګڼل کیږي
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې باعث شوي چې نجونو ته له کوره د تیښتې زمینه برابره کړي او نجونې هم پرته له دې چې د تیښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډیره وړه خبره له کوره تښتي لکه څنګه چې وویل شول هغه میرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کیږي او یا یې قضیې څیړل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي وایي موږ له کوره د تیښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څیړو بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو میرمن رحیمي همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تیښتې هیڅ یوه قضیه له څیړنې پرته نه اخلي او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمده چه لکور تیخت جرم نده. موک هم هیچ وقت لکور د تیخت پیخی د جرمی قضیه په چیر نچیرو، بلکه لدارد اول پیخو سره د تاوتری خوالی د قربانیانو په چیر چلند کوو. د دوی لکورانه یو سره خبری کوو او دی تی رازی کوو چه لدارد اول قربانیانو سره خ چلند وکړیم. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی. خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تیښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډیر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري.
خاطرې کې مراکز حمایوي هم از خود مقررات دارن.
درنو اوریدونکو، د نجونو تیښته په هغو کورنیو کې ډیره پیښیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر وي او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تیښته غوره لار ګڼي. نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.